السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ته راغلم. په دې خبرونه کې تخنیکی چارې د طاهر روخان پر غاړه دي او پکې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې نن د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دې جرګې عمومي غونډې ته ورغوښت. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه او موافقه لاسلیک شوې دي. د نړۍ خبرونو کې اوري چې تمه ده د امریکا جمهور رئیس په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو په خوانی عمومي قومندان نن د وسلوالو ځواکونو د نوې لوی درستیز په توګه غوره کړي. یو پاکستانی قاضي نن د هغه کس اعدام وسنډو چې مدافع وکیلان یې استدلال کوي د قتل په جرم د محکومېدو پر مهال 14 کلن و. خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان له خبرونو سره.
دا هم د مهمه خبرونو سرټ کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روان دي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان دا مهال له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي ډلو سره مخ دی او په کندهار کې د یوې چاودنې له امله یو ملکي وګړی او دوه پولیس ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبر اعلان ته وویل هغه مذاکرات چې په قطر کې ترسره شوي دي غیر رسمي و او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول پکې برخه نه واخیستې. تر دې مخکې د پګواش په نوم یوې کاناډایي موسسې د قطر په مرکز کې د وسلوالو مخالفانو او د سولې د عالي شورا د استازیو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې نن د مشرانو جرګې استجوابیا غونډې ته بلل شوی و وایي چې افغانستان دا مهال له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي ډلو سره مخ دی. نوموړي د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د تروریستانو پټنځایونه چې د افغانستان له پولو هاخوا دي تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي.
زمونږ مقابله نن ورځ یوازې له یو کورنۍ دښمن سره نه ده، بلکې زمونږ جګړه د هیواد په شمال ختیځ او جنوب کې له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي شبکو سره ده. د دغو شبکو هدف یوازې افغانستان نه دی، بلکې د دوی هدف په سیمه کې او له هیواده بهر دی.
خغلی اتمر چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو او په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه مشرانو جرګې غونډې ته استجواب شوی وایي چې امنیتي تړون په 1300 میاشتو کې عملي شوی او دوی ترې راضي دي. تر دې مخکې د ملي شورا غړي ویلي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون وروسته په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی او باید په دې برخه کې له سره کتنه وشي. او په کندهار کې د یوې چاودنې له امله یو ملکي وګړی او دوه پولیس ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندانې مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ښار په سلرمه ناحیه کې په داسې حال کې رامنځته شوه چې نامعلومو کسانو یو دوکاندار په ډزو ووژه او پولیس د پیښې سیمې ته رسېدلي وو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جناقال کوزي څخه اورئ.
تماده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو په خوانی عمومي قومندان جوزف ډنفورد نن د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس په توګه غوره کړي. 59 کلن ډنفورد به په دې جګ پوځي مقام کې د جنرال مارتن ډیمسي پر ځای چې په سپتمبر میاشت کې ممکن له کاره ګوښه شي وګمارل شي. زیات امکان لري چې د امریکا سنا نوموړی جنرال د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس پر دندې سمدستي تایید کړي. ډنفورد د امریکا د پولو سمندري ځواکونو د قومندان پر دندې له ټاکل کېدو مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري په داسې حال کې کوله چې د امنیتي مسؤلیتونو لویه برخه افغان ځواکونو ته سپارل کېده. ډنفورد چې په 2013 کال کې پر عراق باندې د ائتلافي ځواکونو د یرغل پر مهال د امریکایي قواوو مشري کوله د غوره جنګیالي قومندان په توګه وپېژندل شو. چارواکو دغه راز ویلي وو. اوباما غواړي د هوایي ځواک جنرال پاول سلوا چې دا مهال د امریکا د پوځي ترانسپورت قومندان دی د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیزانو د کمیټې د مرستیال څوکۍ ته ونوموي. یو پاکستانی قاضی نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې له مخې به یې د هغه کس اعدام وځنډول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل د جرم پر مهال د محکمې 14 کلن و. د شفیق حسین اعدام د دوهم ځل لپاره وځنډول شو، دا ځکه چې د دې قضیې په اړه د بشري حقونو ډلو اعتراضونه کړي او د حسین کورنۍ د بخښنې لپاره محکمې ته خواست کړی. ټاکل شوی وه چې شفیق حسین سبا چهارشنبه اعدام شوی وای. مدافع وکیلان وایي شفیق 14 کلن و چې د تحقیقاتو پر مهال یې د سګرټو په سوځولو او د نوکانو د ایستلو په شکنجو سره د یو ماشوم په وژنې اعتراف کړی و. نوموړي ته په مارچ میاشت کې سپینې جامې پتن شوې وې او اعدام ته روان و چې د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې د عمر په اړه پوښتنو ته پام وکړ، خو دې ادارې وروسته وویل چې شفیق حسین د جرم پر مهال کوچنی نه و او د اعدام لپاره یې نوې نیټه وټاکل شوه. د نوموړي دا اعدام هم نن وځنډول شو. په تاجکستان کې د روسانو پوځي اډه کې 18 تنه ملکي کارکوونکي وایي هغه مهال پر دوی ډزې وشوې چې د ماشونو د نه رسېدو له امله یې اعتراض کاوه. په کولاب کې د روسیې د 201 نمبر پوځي اډې یو کارکوونکی سید زوبایدوف ازادي راډیو ته وویل په اعتراض کوونکو کارکوونکو نن ډزې وشوې. زوبایدوف وایي د او نورو کارکوونکو له شپږو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي. د پوځي اډې چارواکو او استخداموونکي ادارې سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ادارې څه موده وړاندې ویلي وو چې په تاجکستان کې روسي اډې خلکو ته معاشونه نه دي ورکړي. د اپریل په 15مه هم شاوخوا 150 تنو ملکي کارکوونکو د پوځي اډې مخې ته اعتراض کړی و. په کولاب کې د روسیې شاوخوا 10000 عسکر ځای پر ځای شوي او دا له هېواده بهر د روسیې د پلو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه ده. په تاجکستان کې د روسانو په دریو پوځي اډو کې شاوخوا 200 سیمه ییز ملکي تاجکستانیان کار کوي. فرانسې او سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو هر راز راتلونکي اټومي معامله باید سمدستي له دې زیاته سیمه بې ثباته نه کړي او د ایران ګاونډیانو ته باید ګواښ رامنځته نه کړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د سعودي عربستان پاچا سلمان د دوشنبې په ورځ د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو له غونډې یو ورځ مخکې سره وکتل. د خلیج عربي هیوادونه بیره لري چې له تهران سره د لویدیز معامله ممکن سیمه نور هم بې ثباته کړي. د فرانسې یو جګپوړي ډیپلومات ویلي دا هیوادونه بیره لري که په ایران لګول شوي بندیزونه لري شي، تهران به په ټوله سیمه کې د خپلو اجیرو ځواکونو مالي ملاتړ وکړی شي. تمه ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د مې په 14مه د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکي وایي دوی هڅه کوي د خلیج د سنی عربي هیوادونو هغه اندېښنې کمې کړي چې فکر کوي ایران ممکن د لویدیز له قیوداتو سره سره بیا هم اټم بم جوړ کړي. تهران وایي اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. ژغورونکو ډلو نن په نیپال کې د جګو او مشهور غرونو پر لار پراته هغه کلي کې چې 10 ورځې وړاندې د یوې سختې زلزلې له امله د واورو او خټو انبارونو لاندې کړی کیندنې پیل کړي. د راسوا ناحیې اداري مشر گاوتام ریمال نن وویل پولیسو او سیمه ییزو خلکو له لانګتانګ درې نه د 6 کسانو مړي راایستلي دي. په مړو کې 9 تنه بهرنیان دي. د سیمه ییز اوسیدونکي وایي د شاوخوا 150 تنو بهرنیانو په ګډون په سلګونو کسان ممکن تر واورو او خټو لاندې وي. د لانګتانګ دره د مرکز کټمنډو د شمال په 6 کیلومتره کې پراته ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان مشرانو جرګې نن د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دې جرګې عمومي غونډې ته ورووخت. دا چې حنیف اتمر په دې جرګه کې څه ویلي په همدې خپرونه کې په اړه تفصیل اورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بېلابېلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. د کونړ ګڼ شمېر دیني عالمانو او مذهبي مشرانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ.
د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې د شي فرض دی، لکه څنګه چې موږ او تاسو خپلو بچو ته قرآن او سنت خو.
د پکتیکا قومونه غواړي چې په مرکز خرنه او لویو ولسوالیو کې ماستر پلان عملي شي.
د مور تر ټولو ضروري دی ماستر پلان، ځکه چې اوس زموږ مامورین دي موږ ته دلته د بل ولایت مامور نه سپاره، ځکه زموږ کورونا نه لرو، موږ جاین نه لرو، ځکه ډیر لرو.
چین ته د هند صدر اعظم د راتلونکي سفر او د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم په همدې خبرونه کې ریپورټونه اوریدلی شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د لوبله میدان ورزشي پروګرام او کور کله اورئ. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د مخام ترو بچو پوري په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 100.15 چپا په ډیر واضح ډول اوریدل شي. مشرانو جرګې نن د ملي امنیت عمومي سلاکار حنیف اتمر خپلې غونډې ته ورغوښت. د مشرانو جرګې غړیو تر ډېره په هیواد کې د روسیونه امنیو او امنیتي او دفاعي سند له مخې له افغان ځواکونو سره د امریکا د نه همکارۍ په اړه پوښتنې مطرح کړې. قسیم سولمل هم دا غونډه څارلې او په اړه رپورټ لري.
بلې مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د ملي امنیت سلاکار د مشران جرګې عمومي غونډې ته وربلل سوی و. په غونډه کې تر ډېره انتقاد پر دې و چې ولې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ځي او ولې نړیوال ځواکونه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات له افغان ځواکونو سره لازمه مرسته نه کوي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خپلو خبرو کې ویل چې افغانستان دا مهال د نړیوالو تروریستي شبکو سره مخامخ دی. دوی ویل وروسته تر دې چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له لوري عملیات وسول، بیلابیل تروریستي ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه، القاعده ډله، د ازبکستان اسلامي تحریک او دغه راز د اسلامي دولت ډلې داعش افغانستان ته راوښته او له زابل څخه نیولې بیا تر بدخشان په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سوې. ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې ویل چې د اسلامي دولت ډلې داعش افغانستان سره ځانګړې لیوالتیا لري.
داعش سازمان تروریستی منطقوی و جهانی شده و به افغانستان علاقمندی خاص داره. چرا داعش علاقمند است به افغانستان؟ به خاطر که یکی از دلایل ای است از افغانستان بتانند کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای همسایه افغانستان با تهدید مستقیم روبرو بشود.
ښاغلی اتمر ویل چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ جوړ کړی او حکومت هم ورته متوجه دی او ځینې اقدامات یې هم تر لاس لاندې نیولي دي. خو نوموړي دا هم ویل چې لا هم د ډیورنډ د کرښې اخوا د تروریستي شبکو په نازاینه سته او افغان حکومت هم په دې هڅه کې دی څو دا مرکزونه له منځه یوړل سي. د امنیتي او دفاعي سند په اړه ښاغلی اتمر ویل چې له تیرو څلورو میاشتو څخه دا تړون په سمه توګه د دواړو لور لخوا عملي سوی او د همدې تړون له مخې هر کال افغان ځواکونه نږدې 15 میلیارد ډالره مالي مرسته ترلاسه کوي. د همداراز ویل چې افغان ځواکونه د مهال د اړتیا تر هده د نړیوالو له لوري تجهیز سوي، خو ویل چې له هم د وسلو په برخه کې اړتیا وسته او د اړتیاوي به حل سي. خود ملي امنیت سلاکار ویل چې امنیتي او دفاعي سند په مجموع کې هغه غوښتنې او توقعات نه پوره کوي چې موږ له نړیوالو څخه لرو.
در کل تمام از این پیمان توقعی که وجود داره از نقشه که باید همکاران و متحدین بین المللی ما ایفا بکنه، این پیمان همو چارچوب فراهم نمیسازه. چرا فراهم نمیسازه؟ برای اینکه ما شما تصمیم گرفتیم که مسئولیت ها را کلن به قوای مسئله خود انتقال بدیم.
ښاغلی اتمر په خپل خبرو کې ویل چې په مجموع کې د افغانستان او خاصتا د شمال نامنی د سیمې او نړۍ د نامنه کولو یو ستر پروګرام دی. د ستر پروګرام یو برخه البته د سولې د غونډې په اړه هم باس وکړ چې په روسیه کې په قطر کې جوړه شوې وه او ویل چې دا غونډه رسمي نه وه او نه هم کوم خبرې او موافقې چې هلته وسوې د افغانستان د حکومت استازیتوب کولای سي. که څه هم سناتورانو تر ډېره د نوموړي په ځوابونو قناعت وکړ، خو ځینې وکیلانو لا هم د روسیې نامنې په وړاندې د حکومت پر کړنو او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند پر رول باندې انتقاد وکړ. یو له همدې سناتورانو څخه شیر محمد اخونزاده و
تاسو په ډیر لند وخت کې دا دغه امضا کې دا ترون په ډیر لند وخت کې تقریبا 30 ساعت وخت نه تیر شو. آیا دا پیمان چې موږ په دونه اخلاص د امریکایان سره وکړي چې موږ د خپل طرفدارو د دې نتیجې چې څه سوال دا اوس موږ د دې وطن حالت کوم پر خراب روان دی، موږ به څوک په دې وطن کې به موږ ژوند آینده څنګه کیږي؟
د همدې سناتورانو د انتقاد په ځواب کې د ملي امنیت سلاکار ویل چې په افغانستان کې نامنې له امریکا سره د امنیتي دفاعي سند تر لاسلیک کېدو وروسته یا د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته نه دي رامنځته سوي، بلکې دوی ویل چې دا نامنې مخکې هم موجود وي او زیاتې تروریستي شبکې د مهال په افغانستان کې موجودې دي چې غواړي افغانستان او د افغانستان ګاونډي او مجموع کې ټوله سیمه نامنه کړي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوستانو، قسیم سولمل چې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د څرګندونو او لخغلی اتمر څخه د ولست استازو د پښتنو د ثوابونو او د غراس د مطرح شو نظریاتو پړه معلومات درکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د سه شنبه پورس خبريالانو ته ویل چې یا تړونونه د ترانزیت، انرژي، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګري او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګري د غوړېدا لپاره یو ښه پرمختګ ګڼي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د همګټو هیوادونو لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی شاکر کارګر تیره اونۍ د افغان پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته سفر کړی و. د دې وزارت وایي چې کیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې ویل افغان پلاوي د ازبکستان او افغانستان په بین الحکومتي غونډې په پای کې د همکاریو یو تړون هم لاسلیک کړ.
پروتکل همکاری در بخش های تجارت، انرژی، ترانسپورت و ترانزیت از جانب جلاد مراد محمد شاکر کارگر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور کشورهای مشترک المنافع و آقای غنیوف وزیر اقتصاد خارجی، سرمایه‌گذاری و تجارت جمهوری ازبکستان به امضا رسید. پروتکل متذکره سهولت هایی را در بخش تجارت و ترانزیت میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان ایجاد خواهد کرد.
هغه زیاته کړه په افغان پلاوي کې د افغانستان د سوداګرۍ، مالی، اوبو، انرژي وزارتونو مرستیالان او د ترانسپورت او فایدامي وزارتونو استازو ګډون درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوي له ازبکستان وغوښتل چې د حیرتانو او هرات ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ او همدارنګه له مزار څخه تر هراته پورې د حلقوي سړک په سروې کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی مستغنی همدارنګه زیاته کړه چې راتلونکي کې به په تاشکند کې د افغانستان د صنایعو یو نندارتون او همدارنګه به په کابل کې د ازبکستان د صنایعو یو نندارتون پرانستل سي. افغان حکومت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د کابل او تاشکند ترمنځ مستقیم پروازونه هم پیل سي او دواړو هیوادونو ترمنځ د بین الحکومتي غونډه به چې البته په راتلونکي کې جوړیږي په کابل کې ترسره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرق شافیزی وایي
هر اقدامی که در جهت گسترش راه‌های مواصلاتی در افغانستان صورت می‌گیره به نفع افغانستان است. در افغانستان هم ازبکستان هم برخوردش با ما درست نبوده. به طور مثال از اون طرف جنس میاد و واگن‌ها از طرف پاس خالی میاد و یک رویه غیر دوستانه بوده. ما امیدوار هستیم که در قدم اول امیر تصدیق بکنند که چیزی که داریم از اون درست استفاده شود. دولت مردای ما بر فریب افکار عامه یک سری مسائل من مطرح می‌کنند بدون اینکه واقعا مثل چیزی بوده باشد. تا به امروز نه یک متر خطا هم کس نساخت. ما امیدوار هستیم که واقعی باشه، راست باشه، این وعده‌های میانگین نبوده.
بله مراد صاحب،
ډیر زیاته مننه دوستانو. رحمت افغانو چې رحمت الله افغانو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د وایاند د نن ورځې د خبري غونډې وروستي جزئیات در سره شریکول، د هغه په وینا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په کونړ کې دینی عالمانو له افغان ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او وایي د یادو ځواکونو خلاف جنگ کول د اسلام له نظره ناروا دي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ په لزګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان ځواکونو یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د دغو قواو پر ضد هر ډول جګړه ناروا وبلله. مولوی نجیب الله حقیار غونډې ته وویل افغان امنیتي ځواکونه دي چې خپل سرونه په لاسونو کې نیولي، په ځانونو شپه او ورځ وکړي او له وطن نه دفاع کوي. همدوی دي چې خلکو ته یې په آرام فضا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده.
د ملي اردو سربازا، د پولیسو سربازا، د امنیتي ملي سربازا، ته خو هغه سړی چې ستا په موجودیت کې خلکو ته قرآن رسېږي، خلکو ته سنت رسېږي او خلک د دین په لاره کې پیاوړي قدمونه اخیستلی شي. موږ او تاسو باید په خپلو محافلو کې، په خپلو مجالسو کې، په خپلو مساجدو کې، په خپلو مدارسو کې، په خپلو منابرو کې د دې تایید وکړو چې د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې داسې فرض دی لکه څنګه چې تا
مونږ
او تاسو خپل
بچو ته
قرآن او سنت
خو. مولوی عبیدالله بهاري وای ټول افغانان د دې خاوري بچی دي او د افغانستان ساتنه پر فرض ده. هر څوک چې د وسنی نظام د کمزوري کولو او ړنګولو هڅه کوي یو غیر شرعي عمل او ظلم دی.
منګه د دې خاورې بچیان استو، په دې خاورې کې راوښی استو، په دې خاورې کې د دیني تعلیمات د دیني علماو نه یاد، او د خپل علمي معیار په اساس باندې د دې خاورې خدمت، د دې خاورې امنیت، د دې خلکو امنیت په منګه یعنی فرض او لازم دی. نو موږ باید په ټول په ټوله د امنیت د دفاره حالي ځلې وکړو، او د امنیت دفاره هغه علمي استعداد موږ استعمال کړو چې ټول بشري نړۍ ته یعنی امنیت تامین شي. زمونږ امنیتي تدابیر دلته یعنی څوک اخلالي خرابوي دا به د ځان سره غټ ظلم وکړي.
د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی مولوي مجیب الرحمن وای افغان ځواکونه مسلمانان دي او د مسلمان په ضد د جګړې کول جواز نه لري.
موږ چون کې عقیده لرو چې امنیتي ځواکونه مسلمانان دي، کلمه د شهادت وي، مونږ کې روجن شي، کم نیمګړتیا په نظام کې وي، دا غیر اصلاح کوشش وکاو، او ټول علما موږ د دې معنی باور یو. زمونږ امنیتي ځواکونه ټول مسلمانان دي، ایمان پکې دي، موږ دا غي نه ان شاء الله ملاتړ لرو. جنگ په دې بنا باندې چې د افغان دي، مسلمان دي، کلمه وي او د نظام کې نیمګړتیا وي، مانی نو دې معنی جهاد کول او دا مناسب نه دي. او زه د خپل علم په انداز کې دا وایم چې د منی رجحات پتوا حرام نه مناد.
خلک وایي چې چیرته افغان دینی عالمان یو خلشي په ریښتونی ډول د خپل ځواکونو او خلکو ملاتړ وکړي، په گاوند کې د یو شمیر مولایانو لخوا د افغانستان پر ضد ورکول کېدونکو فتوا ته په خپل وخت ځواب ورکړي، نو ډیر زر په ټول هیواد کې روانه جګړه پای ته رسیدلې او سوله راتلی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند ولایت معلولین او مایوبین شکایت کوي چې لسو میاشتو رابدی خورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د هلمند د معلولینو د چارو مسؤلان بیا وایي چې دوی د ستونزې د حل لپاره اقدامات کړي دي. نور تفصیل زموږ همکار الیاس دای وړاندې کوي.
د هلمند یو شمیر مایوبین وایي د تیر مریض کال د اتو میاشتو یا دوو روبو ماشونه یې تر اوسه نه دي ورکول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده، خو مشکل نه دی حل شوی. یاد مایوبین وایي د تیرو اتو میاشتو راهیسې د کلي له دوکاندارانو پور نه کړي دي او نور هغوی ته هم مخ نه لري. د دوی اکثره د خپلو اصلي سیمو راکډه شوي دي او په لشکرګاه ښار او شاوخوا نږدې سیمو کې په کرایه کورونو کې اوسېږي. دوی وایي که چیرې ژر تر ژره ستونزه هواره نه شي، په لاریون او احتساب به لاس پورې کړي.
مایوب شه دی، ګرد مشکلات دی. په خوا به موږ ته روپۍ ډېرې په اسانۍ راکولې، اوس داسې په تکلیف دي. یو مې په خپل زوی شي سوي دي، در اوس مې پام نه ځینې دلې لاستنا یالداري راپسې ده. زما کار د نږدې دی، اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرج پیدا کوم، زه خپل یوه ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نوم یې خدای داد دی، د نزداد ولسوالۍ. مشکلات دغه دی چې موږ خو اول دواره دوی وایي چې موږ د کال په یوه کال کې درکو، پروش کال د نوروز پر پنځلس باندې پر پنځه باندې موږ دا پیسې واخیستل. دا هر مایوبه مشکلات حال سږ کال چې دی، موږ خپله د مریض دانه لرو، د کور دانه لرو، ګرد موږ وړو، د بازار پټاټې موږ په پور رانیست.
په دنیا کې د سهار د پیدا کو د ماښام په دی فریا میام د ماښام د پیدا کو د سهار اوس لاس دا یال ما په ما پسې دی.
په هلمند کې شاوخوا شپږ زره پنځه سوه شهیدان او مایوبین څه چې ټولې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست سره راجستر هر کال په روبوار ډول په دریو دورو کې خپل ماشین اخلي. د هلمند کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزاندوال وایي د معلولینو د ماشینو د نه ورکړې ستونزه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا راپورته شوې ده او د دوی سره تړاو نه لري. نوزاندوال وویل دوی په هرو دوو روبو کې 219 میلیون افغانۍ ماشینه توزیع کوي چې د تیر کال په وروستیو دوو روبو کې ورته 160 میلیون ورکول شوي او 115 میلیون افغانۍ لا هم پاتې دي، چې له امله په سلګونو مایوبین د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
دوی 3000 نفر تقریبا بنکسازۍ ته اماده کړي دي، آیاتانو نور نفر ما ټوله پاتې دي. زه تقریبا شپږ نیم زره په شاوخوا کې شهیدانو معلولین لرم. هغه فکر کوم چې وزارت مالیه د عجیجی بانک سره قرارداد کړی دی چې عجیجی بانک د لارې څخه دا پیسې ورته ورکړي. پیسې او هغه سامان چې تر اوسه پورې پاتې دي بانک سازي شوي نه دي، هغو ته یې د افغانستان بانک د لارې څخه امر کړی چې افغانستان بانک د لارې ورکوي. اوس معلولین بیچارهګان ملامت نه دي، در بدره خلک دي، ټکور ټکور خلک دي، هېڅ شی هم نه لري. زما ټوله معلولین د سهار نه پیدا کړي ماښام په دې پچاریان پاتې دي.
ګڼ شمېر معیوبینو دغه بانکي سیستم د سست کار له امله هم سر ټکوي چې اوس مهال د کار او ټولنیز چارو د وزارت لخوا رامنځته سوی دی. معیوبین وایي د عزیزي بانک مامورین د ورځې 1.5 نفر ته د اکاونټ کارتونه جوړوي چې په دریو میاشتو کې هم نشي کولی د هلمند ټولو معیوبینو ته کارتونه ورکړي، او دغه کار هم د دوی په ماشینو کې د ځنډ لامل سوی دی. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو رئیس هم دا خبره مني، وایي هڅه کوي د خپل اړوند وزارت سره د معیوبینو یاد ستونزه ژر حل کړي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا قومونه غواړي چې په مرکز خرنه او لوی خار ولسوالیو کې ماستر پلانونه پلي شي. وایي چې تر دې مهاله د مرکز خار دی ولسوالۍ د خار حیثیت لري. نور حال زموږ همکار لسیمې راستوي. داود تپان په رپورټ استولی.
د پکتیکا قومونه غواړي چې د دې ولایت د پرمختګ لپاره په مرکز خرنه او د ولسوالۍ په کچه په لویو وړو ښارونو کې ماستر پلانونه تطبیق او د ولایت بڼه بدله شي. د پکتیکا د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس خان میر حکیمی وایي چې په پرلپسې ډول یې د قومونو او قبیلو لخوا غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې مرکزي حکومت دې د پکتیکا لپاره د ماستر پلانونو د پلي کېدو جدي اقدام وکړي. نوموړی وایي د پکتیکا اوسیدونکي په دې هیله دي چې ژر تر ژره په ولایت کې بېلابېلې لویې وړې پروژې د ښار پراختیا او نوي لپاره ترتیب او جوړ شي.
د ښار وضعیت دغه مخامخ ست د اعتماد ریاست له یخ خوا ګوري چې دلته شارکونه جوړ شي، د ماستر پلان د پاره چې کار وشي.
حکیمی زیاتوي قومونه دا غوښتنه د دې لپاره کوي چې په ښار کې اوس هم په پخواني دود غټې غټې کلاوې دي، هیڅ ډول ماستر پلان او نوې پروژه نه ده پلي شوې.
په دا اوس ښار کې ډېر زیات غواړو خپل کابل ته ځو. ښارواسو هم څو څو وار ویل چې موږ تر سره ځو کینې وکیلان درته مجبوره کوو چې د موږ ماستر پلانونه عملي شي.
دوی دا هم وایي چې په دې ولایت کې د نورو ولایتونو مامورین ځکه ماموریت ته ډېر زړه نه ښه کوي چې په ښار کې د دوی د اوسېدو لپاره مناسب ځایونه نشته، او په دې اساس ولایت له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
د موږ تر ټولو ضرور دی ماستر پلان دی، ځکه چې اوس زموږ مامورین دي موږ ته دلته د بل ولایت مامور نه سوی راتلی، ځکه چې موږ کورونه نه لرو، موږ جای نه لرو، ځکه ډېرې لرو.
د قبایلو رئیس وایي چې د قومونو په غوښتنې ښاروال مجبور کړی دی چې دا ماستر پلان د پلي کېدو لپاره د مرکزي حکومت او ولایتي ادارې په همغږۍ کارونه ګړندي کړي، او په خبره یې چې که په دې برخه کې له قومونو هم کومه مرسته وغواړي دوی اماده دي.
موږ ټول قومونه دغه غواړي په خپله وینې، دغه سلیمان خیل دغه د ولایت هغه نه ده سایه، ټول راغلي دي په خپله، دا خلک زاری کې زاری کې چې موږ ته ماستر پلان جوړ کړي لکه د نورو ولایتو چې د تفریح دي موږ اوس نست تر از په ټول ولایت کې بده وکړي تفریح جایم نست. دا یو استودیوم ده، دا استودیوم ته ټول مکبدوبي کبزومي دغه سره ورزو که ماموري که غیبل جن ساتل نست، چې دلته موږ ته اوس ښه شارکونه وای مامورین به خوشاله وای.
خان میر حکیمی د ازادۍ راډیو سره د ځنګړې مرکې پترڅ کې ویل د پکتیکا قومونه په دې سره سلا شوي دي چې د خپل ولایت د پرمختګ لپاره خپل ځمکې استملاک او د ماستر پلان په پلي کېدو کې مرسته وکړي. د یاد ولایت ښاروال انجینر سید عبیدالله سادات وایي په دې ولایت کې د ستراتیژیک پلان د پلي کېدو لپاره اقدام کړی، او د نوي والی په وجود کې به وکولی شي ځمکې توزیع کړي.
پلان منظور ده، دا کلی تاسو کل ټول پلان راغلی ده، ما تاسو زما 15 اویا زره هکتار یې ځمکې ما پلان ستراتیژیک یې کړی که دی خواته کلی ګوري که کته که خوا کلی ګوري که پاس دا ټول پلان کې راغلی. دا باید لکه وزیر اکبر خان غوندې صحیح سي، دا باید لکه د غزنی غوندې صحیح سي، لکه پلان سي غوندې، لکه شامل سي غوندې، دا باید لکه د پکتیا غوندې پاس نوې شارکونه جوړ شو.
خاروال دام وایي چې د دوی د پلان په عملي کېدو کې د خلکو او قومونو قوي ملاتړ ته اړتیا لري. که چیرې ولسونه ورسره همکاري ونه کړي ښایي ماستر پلان یې له ستونزو سره مخ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خیرالله افغان له کندهار څخه په خپل پیغام کې وایي له پاکستان څخه یو افغان هم د صداقت هیله نه لري او نه صداقت کوي، تر هغه وخته مو دښمن دی چې افغانان خلاص شي. خو پاکستان باید پوه شي د دې اوریدونکو په خبره چې افغانان هیڅکله په ګونډو کولی نه شي. یو بل اوریدونکې چې میرویس افغان نومیږي له هلمند څخه ازادي راډیو ته سمس استولې دی وایي له طالبانو غواړم چې اوربن وکړي او دا بانه دی نه کوي چې خارجان په افغانستان کې دي ځکه چې خارجان هم د جنگ په بانه په افغانستان کې پاتې دي. محمد عارف وفا بیا خپل پیغام کې وایي ټول افغانان په افغانستان کې د سولې خبرو ته سترګې په لار دي خدای دې د افغانانو ترمنځ یووالی او ورورولي پیدا کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه کور کړی او د لوبو میدان ورزشي خبرونه اوریدلی شئ. خو اوس دوه نیمې بجې دي. جناقا الکوزی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسله والو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره دوې هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل هغه خبرې چې په قطر کې ترسره شوې غیر رسمي وي او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول په دې خبرو کې برخه ونه واخیستې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر چې نن د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوی وایي افغانستان دا مهال له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي ډلو سره مخ دی. تمامه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جوزف ډنفورد نن د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس په توګه غوره کړی. یو پاکستانی قاضي نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې لمخې به د هغه کس اعدام وځندول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل په جرم د محکمې دوه پر مهال 14 کلن و. په تاجکستان کې د روسانو پوځي اډه کې ولستنه ملکی کارکونکي وایي هغه مهال پر دوی نن ډزې وشوې چې د معاشونو د نه رسېدو له امله اعتراض کاوه. فرانسې او سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو هر راز راتلونکې اټومي معامله باید سیمه له دې زیاته بې ثباته نه کړي او د ایران ګاونډیانو ته باید ګواښ رامنځته نه کړي. نړیوالې ډلې ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د دواړو د شمالي خار حلب په جګړو کې د بشري حقوقو سرغړونه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې نن خبر شو ویلي د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو لخوا ځینې داسې عمل ترسره شوی چې د بشر پر ضد جنایتونه ګڼل کیږي. او ژغورونکو ډلو نن په نیپال کې د جګو او مشهورو غرونو پر لار پراته هغه کلي کې چې لس ورځې وړاندې د یوې سختې زلزلې له امله د واورو او خټو انبارونو لاندې کړی کیندنې پیل کړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ازبکستان هیواد سره د سوداګرۍ ترانزیت ترانسپورت او انرژي په برخو کې څو بیلابیل سندونه لاسلیک کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې دغه سندونه د مشترک المنافع هیوادونو په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي شاکر کارګر د ازبکستان د بهرني اقتصاد او د پانګونې د وزیر ښاغلی غنی اوف سره لاسلیک کړي. د ښاغلی مستغنی په خبره د سندونو په لاسلیک کېدو سره به د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دوست هیواد ازبکستان سره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. په شمال کې د کرنې وزارت د باغدارۍ څانګې مسؤلین وایي چې په دغه سیمه کې د اوبو ذخیره کولو د کوچنیو دستګاو پروګرام ښه نتیجه ورکړې ده. په شمال ختیځ زون کې د کرنې وزارت د باغدارۍ د څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام له لارې په بدخشان، بغلان، کندوز او تخار ولایتونو کې د کروندګرو ډېری هغه ځمکې چې اوبه ورته نه رسېدي خړوبې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی سږکال د یادو سیمو کروندګرو ته د اوبو ذخیره کولو 1300 کوچنۍ ذخیره توزیع کړې دي. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د قرقل پوستکي په صادراتو کې کموالی تر سترګو کیږي. د دې ولایت د قرقل انستیتوت سرپرست دین محمد نوري پور ازادي راډیو ته وویل چې د صادراتو په سطحه د تعرفونو لوړیدل د ثابت نرخ نه موجودیت د دې لامل شوی چې د قرقل په صادراتو کې 80% کموالی راشي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني 50 پوله، یو روپیرو 35 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداری 1508 افغانۍ.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یو نهایي موافقې ته د ټاکل شوي سره بله جل څه کم دوه میاشتې پاتې دي، د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو بیا هڅې تیزې کړي چې له تهران سره د هرې موافقې په صورت کې پر ایران د لګول شو بندیزونو د لرې کېدو لپاره د باراک اوباما د ادارې صلاحیتونه محدود کړي. نوریاس نوری پی رپورٹ لري.
جمهوری غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه پر ورځ د هغې دوه ګوندیزې لایحې د ژغورلو لپاره کار وکړ چې له ایران سره د یوې موافقې په صورت کې د براک اوباما لخوا پر دې هېواد لګول شوو بندیزونو په اړه د وکیلانو حق خوندي کوي چې پر شوې موافقې غور وکړي یا یې هم بیخي رد کړي. چارواکو وویل چې په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل هیله مند و چې پر دغې لایحې د بحثونو د محدودولو لپاره د رایې اخیستو مخه ونیسي. هغه اقدام چې کولی شي د خپل ګوند لوړ پوړي او ښکته غړي سره وویشي، خو ډیموکراتانو له هغو وغوښتل چې د دې لپاره چې په لایحه کې د بدلونونو په اړه چې دوی وړاندیز کړي د رایه اخیستو مخه ونیول شي بله لاره نه لري چې دغه چاره مخته یوسي. دغه لایحه تیره میاشت د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په قاطع اکثریت سره تصویب کړې وه او ملاتړو وروسته پر یو لړ بدلونونو چې دوی پرې بحث کړی وو سترګې پټې کړې. خو په سنا کې ډیموکراتانو او دغه راز یو شمېر جمهوري غوښتونکو تېره اونۍ په لایحه کې د هغو اضافي بدلونونو په اړه سخت عکس العمل ښکاره کړ چې دو سناتورانو وړاندې کړي وو. دا هغه ډله جمهوري غوښتونکو چې له قید و شرط پرته د یوې لایحې د تصویب ملاتړ کوي او وایي د شرایطو د وضع کېدو په صورت کې ښایي سپینه ماڼۍ خپل ملاتړ بیرته واخلي. سناتور مارکو روبیو چې ځان یې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړی غواړي چې ایراني مشران باید مخکې له دې چې یوه موافقه اجرایي بڼه غوره کړي د اسرائیلو د دولت حق په رسمیت وپیژني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دې ته په پام سره چې ایران د اسرائیل د لمنځه وړلو ژمنه کړې، داسې انګیرل کېږي چې دغه وړاندیز د دې یوه هڅه ده چې له تهران سره د هرې موافقې احتمال شن کړي. د سناتور ټام کټن وړاندیز بیا له اوباما څخه غواړي چې دا تصدیق کړي چې ایران به د امریکا او د دې هېواد د اتباعو په وړاندې د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې مخکښ ډیموکرات د مریلند سناتور بن کاردن د روبکو او کټن وړاندیزونه رد کړل او هغه د زهرو ګولۍ وبللې. کاردن وویل لومړی دا چې دغه لایحه وروستی هدف نه ترلاسه کوي، دغه وړاندیزونه به روانې خبرې اترې له خپل مسیر بېلارې کړي چې د ناکامېدو ملامتي به پر متحدو ایالتونو اچول کېږي چې هغه هم ناوړه نتایج لري. او بله دا چې دغه وړاندیزونه به ښایي پر مذاکراتو بده اغېز وکړي چې په نتیجه کې به یې ناممکنه وي چې یوه قوي موافقه ترلاسه شي. د سناتورانو لخوا وړاندې شوې لایحه به د اوباما صلاحیت محدودوي، یعنی له ایران سره د امریکا او د نړۍ د نورو پنځو قدرتونو د موافقې په صورت کې به لږ تر لږه تر دیرشو ورځو پورې چې وکیلان پر هغې غور کوي دی نشي کولی چې پر تهران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې په کندوز ولایت کې چې په وروستیو کې سخت ناامن دی د لوبغاړو د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکو. همدارنګه افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره هم درته مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د سپورت ورځنۍ هنداره. پروان اونۍ کې د پیړۍ تر ټولو مهمه سکوهنی لوبه وشوه. دا لوبه د دوو اتلانو ترمنځ، فلوید می ویدر چې امریکایی دی او مانی پاکوا ترمنځ وشوه. مانی پاکوا د فلیپین لوبغاړی دی چې 50 ځلې اتلولي خپله کړې او د نړۍ تر ټولو شتمن او تکړه سکوهونکی پیژندل شوی دی. د دوی دواړو ترمنځ د شنبې په شپه په لاس ویګاس کې لوبه وشوه چې په پایله کې امریکایي فلوید می ویدر وکړای شول 350 نمبر 304 دیش امتیازونه خپل کړو. په 12 راوندونو کې دا ورانو د قضاوت په نتیجه کې لوبه وګټي. په دې لوبه کې تر ټولو جالب خبر دا و چې د نړۍ تر ټولو قیمتي سیالي هم بلل شوې او 400 میلیون ډالري ارزښت خودل شوې ده. امریکایي می ویډر په 48 نړیوالو سیالیو کې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او دا هم هغه لوبه و چې یو نړیوال اتل ته ماته ورکړه.
افغانستان د فوټبال فدراسیون وی څو روزونکو په دوبی کې د لوړ مهارتونو یو روزنیز دوره پای ته ورسوله. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول علي کاظمي هم چې په دې دوره کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 افغان روزونکو د فوټبال د لوړ مهارتونو زده کړې وکړې. دا روزنیز دوره په دوبی کې وشوه چې شاوخوا یو اونۍ دوام وکړ. په دې روزنیز دوره کې د برټانیې سفارت مرسته کړې وه. اوس به هم راشو هغه راپور ته چې د کندوز ولایت د لوبغاړو په اړه جوړ شوی دی. په کندوز ولایت کې که څه هم وروستۍ ناامنۍ سختې شوې دي او په جګړو کې ډېر ملکیان زیانمن شوي دي، خو د دغه ولایت لوبغاړي لا هم لوبې کوي. دغه لوبغاړي وایي چې په ډېرې لیوالتیا سره خپل ورزش ته دوام ورکوي او هېڅ څه به دوی له ورزش کولو پاتې رانولي. په عین حال کې د کندوز ورزشي امیر وایي د دوی پلانونه په عادي شکل په جریان کې دي او په لوبو کې هېڅ ډول خنډ نه دی رامنځته شوی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو ناامن ولایت دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې پکې وشوې. له دې ټولو سره سره د دغه ولایت لوبغاړي وایي چې ناامنۍ په لوبو کې د دوی لګټونه مخه نشي نیولی. دوه فوټبالرانو اسد الله او عتیق الله شیرزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خپل ورزش نه پرېږدو، ورزش زما مینه ده، خصوصا فوټبال. زه په هېڅ وخت نه غواړم چې دا جنګونه نشي کولی زما ورزش خراب کړي. څو چې یو شی سره چې مینه ولري، حتماً چې په هر قیمت چې تمام شي هغه خپل کار سر ته رسوي. خو بیا موږ کوشش کوو، انده اوس هم انده نن هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، جنګ دی په کندوز کې په بعضو ساعتو کې. موږ خپل ورزش ته ادامه ورکوو، خو د دولت نه غواړو چې زر تر زره د دې ناامنیو لپاره یو جدي تصمیم ونیسي.
د کندوز په ښار کې له څو ورځو هیسی سره لدی چې د دې ښار په 2 کیلومتر کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د کندوز د فوټبال غوره لیگ هم پیل شوی ده او لوبغاړي یو بل سره لوبې کوي. لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په دغه لوب سره سوله ټینګ کړي. د بلې خوا د کندوز ورزشي امیر وایي چې په ورته جنگي حالاتو کې هم دوی د هر ډول لوبو د ترسره کولو وړتیا لري. قیوم رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې اوس وخت په ټولو ورزشي رشتو کې لوبغاړي خپلې لوبې مختبیي او دوی هم د لوبو لپاره زمینی برابروي. لوبغاړي دومره د حالاتو په غم کې نه دي. تکواندو، پهلوانی، وزن پورته کولو، کانفو او نورې بیلابیلې ورزشي رشتو لوبغاړي په خپلو کلبونو کې لوبې کوي. اوس وخت وضع ښه ده، په ښار کې امنیتي حالت ښه دی، خو له ښاره د باندې 40-45 کیلومتره لرې حالت لږ څه ښه نه دی. ښاغلی رحیمي وویل په اوس وخت کې په کندوز ښار کې د فوټبال غوره لیګ د دغه ولایت د ټولو تکړه فوټبالرانو ترمنځ پیل شوی ده. خو د ورزشي برخې کارپوهان وایي چې په جنگي حالاتو کې د لوبو ترسره کول همرا د اهمیت وړ نه وي. دوی وایي چې تر ټولو مهمه د لوبغاړو ځاني خوندیتوب دی. نو باید په داسې حالاتو کې چې جنگي حالات وي او خطرناک وي نو لوبې ودرول شي. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د نورو ملکانو په نسبت د لوبغاړو د تلفاتو شمیره کمه ده، خو په پکتیکا او لغمان کې په ورزشکارانو باندې دوه ځل حملې وشوې چې د ټولې یوې لسیزې تر ټولو خونړۍ پېښې هم وبلل شوې او پکې لسګونه لوبغاړي مړه او یا ټپیان شول. په کندوز کې مو د ورزشي فعالیتونو په اړه راپور واورید. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته. له ښاغلي فضلي نه مو په وروستیو کې د کرکټ بورډ د هڅو او همداراز د بورډ د نویو غړو د ټاکل کېدو په اړه مرکه کړې ده. خلک چې دا مرکه په ګډه واورو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعاً چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي همیشه کوشش کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره هغه پروګرامونه جوړ کړي تر روان نړیوال جام یا کپ سیالی او سره داسې اشیایي کپ چې په هندوستان کې درسره کیږي. نو د دې لپاره موږ کوشش کوو انشاءالله د 2014 پورې چارو پروګرامونه په لار واچوو چې زموږ د لوبډلې ظرفیت نور هم لوړ شي. او د دې سره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د بورډ ممبر یا د بورډ غړي چې وټاکل شول د جناب رئیس جمهور د طرف نه، واقعا دا هغه شی دی چې زموږ د دایمي غړي توګه د پاره چې موږ د کرکټ بین الملل شورا سره تر لاسه کوو په هغه کریټریا په شرایط کې یو شرایط دا هم وو چې باید زموږ سره واقعا د بورډ غړي وي، هغه رسمي وي او د هیواد ولسمشر د خاصه معرفي شي.
ښاغلی فضلي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي تمه ده چې په نږدې وخت کې سکاټلند ته لاړ شي، هلته به سیالۍ ولري، د څلور ورځنۍ سیالیو فاینل لوبه به وي. څومره چمتووالی لري او آیا افغان لوبغاړو هغه شرایط پوره کړي چې ورشي که څنګه؟
بالکل څنګه چې تاسو ته معلومات ده افغانستان د ملي لوبډلې روزنیز کیمپ استعمال په ننګرهار ولایت کې به دوی په خپل کیمپ باندې بوخت وي تمرینی سیالۍ به سره کوي دا سره به پیاوړي روزونکي ورسره البته افغاني روزونکي او بیا به په پلازمینې کابل کې هم د کابل هوا فعلا نسبت و نورو ولایت ته یو څه یخه ده یعنی هغه څه د سکاټلند په پیر باندې نه ده خو بیا هم هغه ته یو څه ورسوالی لري بیا به دوی په کابل لوبغالي کې هم څو ورځې دلته خپل تمریناتو سره کوي دا اوس هم په تمریناتو باندې بوخت دي چې هلته دولت خان احمدزی ورسره رئیس خان احمدزی چې افغاني روزونکي د دوی به د دوی سره کوشش کوي او زیار به باسي واکن موږ هغه لوبډله د سکاټلند ایکاپ سیالۍ لپاره تیار کړو چې هغه د دې وړتیا ولري چې د هغه بو هوا سره بلد وي او تجربه هم زیات ولري او په دې کې ډېر نور لوبغاړي هم چانس ورکول شوی زه ان شاء الله امیدوار یم چې را روانې سیالۍ به د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبډله به ښه وځلیږي خو بیا هم سکاټلند هم موږ کمزوري نه ګڼو چې دوی په نړیوال جام کې هم ښه ځلېدلي دي.
ښاغلی فضلي د کرکټ نړیوالې شورا څو وخت مخکې داسې پریکړه کړې وه چې له غټو ټیمونو سره به افغانستان او ایرلند ته لوبې ورکوي دغه لړۍ څه وخت پیلېږي بلاخره افغانان د لوبې منتظر دي ملي لوبغاړي به کله لوبېږي له نړیوالو مهمو ټیمونو سره
دا ډېر ښه په ځای باندې سوال دی چې په مجموع کې د افغانستان ټول ملت اوس د کرکټ سره ډېر اشنا دي او د کرکټ لوبو ته سترګې په لارې دي خصوصا د هغه لوبډلو سره چې هغه د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړیتوب یا عضویت لري د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس همداسې اجرایي رئیس تېره اونۍ په اماراتو کې هم د مختلفو بورډونو سره مجلسونه درلودل چې په هغه کې زیمبابوې او پاکستان بنګلادیش دا هېوادونه راځي چې له موږ د دې سره په خبرو کې ډېر ژر به یو ښه خبر ترلاسه کړي انشاءالله چې د افغانستان ملي لوبډلې د داسې هېواد سره سیریز په فلار واچي چې هغه واکن د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري یعنی هغه ټول ممبر وي دا سره یو ورځنی سیالي هم د شلوري سیالي ته کوشش وکړو چې د ورځنی سیالي هم فلار باندې واچو نو هغه ایفټیفي پروګرام چې ورته وایي په هغه کې افغانستان وو شامل دی اوس افغانستان خپل کوشش کوي چې د هغه یوادونو سره ملوده غځینو ټارګټ کوو که کله د انګلستان او هندستان درمنځ کوم سیریز کیږي په امارات کې یا نور په اسیا په ساته باندې په کوم یو ادونه کې سیریزونه سره کېږي چې موږ هم د دوی سره خپل ځان ټچ کوو ځان سره عیار کوو اډیا کلی یو یا دوی لوبو سره وکړو.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري. جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي خلک په کابل ژوبون کې د حیواناتو او مرغانو د ساتنې پاک لڅوي
د دوه لپاره چې کوم خواړه ځانګړي شوی هغه هم وته نه رسیدلو بدبختانه چې دا سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچتا یو روپۍ ملاسته وردی هغه په غسی توګه نه مصرفوي غواړي چې دغه روپۍ هم دغه نه بچت کی.
مسئول کسان چه جواب لري؟
کوم خوړه چې هند خپل حیوانات تورکی کوم خوړه چې امریکا په ژوبان کې خپل حیوانات تورکی هغه اوس کابل ژوبان هم دا توانایي لري چې ورکی تقریبا 340 ډالر غذا دوی ته توزیع کیږي او تابلو لمخې ډیر منظم ده.
قدر من اوردونکو د کابل ژوبڼ مسؤل کسان وایي چې اوس مهال په بغواش کې سل ډوله ژوي لري. دوی له خپل تیر لس کلن کار نه خوښ کوي خو ځینې کسان بیا وایي چې په بغواش کې له حیواناتو او مرغانو سره د هغوی د ساتنې او خوړو په برخه کې ظلم کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی سیر احمد وایي لکه څنګه چې په کار د هسې د حیواناتو او مرغانو ساتنه نه کیږي.
زما مسلک چې هم دی د کابل پانتون دی ویترنری پانځی نه فارغ شوی یم خپل مونوګراف هم پاندې بخښ کې اخستی او کله چې ما په دې کې څېړنه وکړه لاغه وکړلو زیاتره په دې کې ډیر زیات د تغذیه سیستم ډیر خراب او صحي سیستم ډیر خراب او د دوه لپاره چې کوم خواړه ځانګړي شوی هغه هم وته نه رسیدلو. په افغانستان کې بدبختانه چې یو داسې سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچتا یو روپۍ ملاسته وردی هغه پا پغسی تو گین مصرف غواړي چې د غیور روپیم دی غینه بچت کی ملي ګټو ته حتی مملونو روپې تاوان ورسیږي خو کدی د جب ته 1000 روپې ورزینو په دی هغه خوشاله کیږي ځکه د مون په هر اداره کې لیدل دي اوس تقریبا یو زماریا یا یو هغه چې دی ډیر زیات قیمت لري په دوه کالو کې درې کالو کې هغه ته ګرځېدو نه وي په نوره دنیا کې چې دی زمری څلوېښت کاله یا دېرش کاله یا پنځه کاله عمر کړی دی که نه هغه د څه واجې سالمې تغذیې دې واجې نه
د سیر احمد په څیر یو شمیر نورو کسانو هم ویل چې په ژوبڼ کې حیوانات او مرغان سم نه ساتل کیږي. موږ د خلکو خبرې د کابل ژوبڼ له لوی عامر عزیز ګل ثاقب سره شریکې کړې. نوموړی وایي کوم خواړه چې د نړۍ په باغوشونو کې ژوته ورکول کیږي دوی هم هغه ورکوي.
خواړه مړښت یې بیخي زیات ده که دوستان کله کله سهار اته بجې راشي چې کله پاکري کې اکثره وخت د دوی اضافه شیان موږ لرې کوو. تقریبا درې څلوېښت ډوله غذا دوی ته توضیح کیږي د یو تابلو له مخې. تاسې کیدای سي په کور کې یو مینا ساتلي یو کنري ساتلي هغه څوک چې شوقي هغه د خولې مړۍ م ورکوي. په افغانستان کې یو بدبختي دا ده چې مثبت فکر ډېر کم دی منفي ډېر زیات دی. یو څوک راشي هغه حیوان ویدي والله وایي راز ګوشنګي کشت یا یې له لوږې مړ کړي او خبر نه دي چې هغه دومره غذا لري چې هماغه سره ملماسي خوړه سي.
یو بل خبره چې خلک یې کوي هغه دا ده چې وایي په ژوبڼ کې حیوانات کال په کال کمیږي. په دې هکله د سید رحمان خبرې اورو.
دوه زمریان چې ول هغه زمریان نم یو چا ویشته دی بل بم چا پیچول دی وړوند کړی دی هغه هم تکه تکه دی په مخپل ځي کې پروت دی. نه هغه مرغه وشته نه هغه مرغه شته نه هغه وایي مرغان شته چې د هرې دنیا نه بدلته پیدا کېدل اوس فقط هغه دوه درې مرغه وایي دي.
د ژوبڼ عامر عزیز ګل ثاقب د خلکو د خبره هم نه مني چې وایي په باغوش کې حیوانات کمیږي.
ژوبڼ کال په کال کوشش په دې کوي چې دغه حیوانات چې موجود دي دوی څخه نسلونه واخلي. بعضې حیوانات موږ سره طاقم شته لکه یوه یېږه لرو له چین هم راوړې یو دانه ده نسو کولی نسلګیري وکړو. کوشش په دې کوو چې مثلا جوړه ورته پیدا کړو. دا نور مرغان د اوس د دوه درې ورځې کېږي دي موږ اوښ یو بچی دنیا ته راوړی ده مثلا ګوازنې دي هغوی هم یو بچی پیدا کړی. نور مرغانو نسل نور هم اضافه شوی که هر قفس کې تاسې وګورئ نسل اضافه شوی کمیږي نه زیاتیږي. او په دې فکر کې یو چې د خپل د ماستر پلان طابق دی گزارګاه تر پله پورې د باغواش لوی کو هلته نور جالب حیوانات راوړو او محیتیزی سره خبرې کړي. یو جوړه مارکوپولو حسین باید چې زمونږ د کابل ژوبڼ لوګو د دلته راوړو.
د لوګر اوسنکی خیال ګل وایي چې د خپل داسې کورنۍ لیدلی چې ماشومان په سترګو ویني چې حیوانات ځوروي هغوی نه منع کوي.
لکه شادیان د آینه ورچی منز ورچی حتی نسوار ورکوي سګرټ ورکوي بعضې حیوانات په تیګو ولي واړه ماشومان. بل د باغواش دغه کوم چمنونه اوس ماشاءالله فضل دالله ده چې اوس ډېر ښه سوی د وضعیت یې له پخوا نه خو صرف صفایي کې دی ده باید د مقاماتو توجه غواړو چې هغه اوبه وخت په وخت سره باید تبدیلې شي.
خلک
ولې د حیوانات
تازه ورکوي
پوهیږي نه څه خبر ده؟ تعلیم چې نه لري هغه خلک دي هغه فرهنګ لري او اطراف خلک حیوانات سره ډېر ښه مینه او محبت لري. اما د کابل خلک یا ښاري خلک دوی دغه عموخ دوی سره نه لري. دوی ازار او اذیت ورکوي دوی لذت تر اخلي دي دوی ازار او اذیت. حتی د کابل ماشومان چې یو شی ویني هغه تیګو باندې ودی دوی بلدیت نه ورسره لري ځکه دوی ښار کې اوسېدلي په کور کې دوی نه کفتره لري نه پلمرغ لري نه د حیوانات شان نسری دوی په کور کې دوی ته یو نادره شیخ کاریږي.
دغه ماشومان کورنۍ ته څه کول
پکار دي؟ دغه ماشومان کورنۍ هغه خاتمن پلار عمر یو څو خو یو سره چې دوی د باغ وښتر ودی دا دند دی غوی د چې دوغه ته باید توشه و چې د حیوانات ته شمه پازه بوي دوی هم دغه چې دغه انسانانو غوندي محبت ته ضرورت لري شفقت ته ضرورت لري غوی باید توشه و چې غوی ورته ولاړ دوی د هزار اجازه ورکی باید شېونه شي. یو خو بلدیت دی حیوانات سره بل دغه سرګرمی دی حیوانات بل شناخت د دې حیواناتو سره ځکه چې دا حیوانات خلک پیژني چې دا چی شي دا هغه چی دی لوچ شي دا زمرای چی دی دا یګه چی دی. اکثر ولایتو کې خنسته باجی جوړ کې دا ته وحشی په صفت باندې ګرځلته تر ډاریږي. نو بیا دوی دلته دغه ماشومان کې دوی سره ده چې بیا دوی هغه حیوانات ټول پیژني دا خلک ته جمع شپنګیری نه پیژني چې دا چی دی یا ګیدلان دی رقم رقم دی خوګ دی یا زمرای دی.
د بغواش نظافت ته پاملرنه هم هغه څه دي چې اړین ګڼل کیږي. په دې اړه هم خغلی ثاقب وای چې دای په خپل هر وخت ګوري چې پاک وي.
متاسفانه بعضې خلکې چې کور کې حتی یو سپی هم لري څنګ ته کینی چې لږ لونسی بوی کوي هغه وجود بوی کوي. زه اوس له تاوسه ګیله نه کوم بوی نه کوي ښه چمان کې ګرځي پاک. اما تل لیوه قفس قالین هم پاش کړه ورته که مازې خپل یو بم وشکلې چې وجود لونسی هغه یو خاص بوی لري هغه داسې د ګندګۍ بوی نه لري چې اوس هغه سره موږ اساسیات وکړو. یا مثلا ګیدړې او شغالان دا وجود یې همدغه شی ده چلونسی بوی که اما چه دیگه تا سری قالین این فرش که دیگه اما آقا بوی دیگه نخط میگی.
محمد نبی او زوی هم کابل جوبن تا ده ننداری لپار رغلی اغوی پکور که هم کوتری ساتی دا چکم حیوانات او مرغانی خوخیگی ارتغاق بشو
و یا بخانو بلیز دوا بکامی داری ما تو سنو بلیزه
کم زی رغلی؟
لوگر نغلیم
پلوگر که دید شاید نستن؟
بلوگر نه دستشان است در دام روزی خالک
در تو هم زیل است با غاشت رزی؟
در دو هم زنده
دو هم زنده دلتا دیگه کم ایوانات خوخیگی؟
دلتا در طول ما در طوز دیر خوخیگی
ولی در خوخیگی؟
در خو دیر خوش شایده دیر خو مرگه در دیر خو خوشتا ده خو جمعه ده زمرا یا بعد شوان نبید یا خوک یا خیز سرای بینی مرمات رو توزی در شایده در شایده در مسلا پاک در مردار ده خوز به در خاطر بانده
که باوش تا رازی دلت در ایوانات مینه کنه تو مرد طبیعت جوری گی خوشالگی
از خپل اصابی پشار لرم پشار کل از دلت راستان لگو گرزگم بیمی لگ در پشار خیوی او که چه رکی هم تنا یا چکنه وی سر یا اونه گرزگم بیانا خواه مخواه در پشار میجی حتا دش یه چی دکتر ملاج نیست که برای بیامه غل پاره کنه بیامه غل پاره کنه بیامه غل هر انسان باید پوسی هر شایی بزنید در دشده در دشده پای حیواناتو که لکه شغال لکه لیوو لکه زمرای لکه پرانگ درسی لکه مار لکه لرام لکه خوندان بعضی کسانه نی پیزنی نی دیلی نو در خطر منید هر شده ورود معلوماتی هر شده نکیی
تا خبال کم دسی حیوانات دلتا ولی دلتی بلچه دلی نولی دلی
در مرانه که بعضی مران ولی دلتی ما نید دلی در لرمانه که ولی خدا نید وسطی چی نمید دلی یا بل شایی بو بی خیاغ نومی مادر زالت می ولی خب مازی بکتن آکم خب بکتن آکم نکره جای در شان می ولی دلتی بی خیده در بونده
کاکا از دارتوه تخبال کور که چرا خم ایوانات چرا خم مرغان لری
زب کور که دست ایوانات مرغان لری بکت یا دا موږ چې ګوند درو چې څه خبرې نور ا د څه د کفتار ز د کفتار د نو څه
کفتار سره کومه ساعت چې ورته
دا نیمه د زوی ساعت زه خپل سره جوړ نه
خو دا
د مې زوی دی او دا یې ساعتي
ښه خې درو پته نو نوم دې راتوي
سمو الحق
سمو الحق په لور دی وایته کفتار لري کور کې کنه او ولې د ساتلې دی خو هیګري
او د شوقي ام یو جوړ کفتار ما ساتلې دی
دلته چې پلار سره دی باغ واشته راغلی کنه دلته دی څه ډیر خو اخسوله
دلته فقط یو کفتار می ډیر خو اخسې په ټول
شو کې ایم لري
چې کور کې ایم لرم لیدلې منو د شون ولل چې بخمل دلی نو
مثلا
خرس منو ولیدلای ستې لیو منو ولیدلای بل چې شادیان منو ولیدلای ډیر شون ما په دلی نو
دلته چې راځي کنه یوازې د حیوانات ګوري کې بیا زورې ام تی شې مرورې
نه هم د شي ګورم یو زول ور سره زول مې ورواچ ولا خرستا چې مال مال تو ور چې کی ورور مې شو
بیا څه کرا زول
وی خړله
وی خړله هم زه ویلې وکنه وی وا
نه نه جو نو اصل
بیا اوس څنګه د سات تیرسه
او ډېر سات مې تیرسه کفتار ډېر خو اخسې
ښه څنګه کفتار دی خو هي
سرخال سرخشلازي د خام رقم امري
نمونه دیم زلي ترته څور رقم کفتار نمونه دی زلي
امري سیاچاپ سیاخال سرخال سرخشلازي
په دغه کومه وای به خاله
خیش سرخ شرازیان و سیاه شرازیان دی
پا چه خیری؟
پا دی خیری زید دست خیال و زی بچونی ضرور کوی او اصلی وی قیمت زیاد لری آقا کفتره
تخپل سرخم کفتر لری؟
زخپل سرخ شرازیان لرم
سرخ شرازیانی نکومه دی کری؟
آخیش میده خپل
یو کفتر پا سور پیده؟
چلور سور پی مواستله
یو پا چلور سور؟
او
بیا دانت چه ورکه؟
جوار ورکام غنم ورکام کله کله ډوډۍ هم راشم ورکوم
د سړي راتوې د کفتر بدون لدینه چې خایسته یې کنه نو څه کمال لري
نو رس کمال ماته نه دمالو
یوازې خایسته دي
شوقي چېو ګرځېږي دوري هو یا مست کې
بیا کله چې دالو زې کنه ځینې کسانو سره خو بسی لرګای غوندي بیا او تغه کوي ته څنګه کوي
زه چې ونه زما ما سره لرګای نه زه چې ډېر نه لزم په کته شپلاق سی وایم شپلاق باندې جیږي
اما شپلاق هر اسمه تل ته هیڅ رقم شپلاق وایي
هغه شپلاق دلته وایم
گو هم آش بلقان
یو زل بیا راګرځو د کابل جوبر لوی امر عزیز ګل ثقب ته هغه له ټول خلکو څخه غواړي چې کله باغ وشت راځي حیوانات او مرغان دې نه زوروي او بل دې پاکي خیال دې ساتي
هر قفس باندې مولیکل دي چې ډو ناټ فیډ د انیمالز حیوانات ته خوړه ما اچوي دا دې لپاره چې دوی نه پیږي چې دا کوم خوړه خوري کچېره دوی یو موزر شای ورواچي وحشي حیوانات مرغان دوی خوري مثلا شترمرغ زدرتو هم چې دا و زهر مرواچي خوري مګم خلک باید لمن سره دام راسته وکړي چې من په ډیر زحمت په ډیر تکلیف
نړۍ نه تاسو ته حیوانات د لیدو دپاره رابرابرو چې ودرېدی مونږ د هیوادوالو فکر آرام سي، ذهن پورته سي، علم پورته سي. متاسفانه دوی خو باید همکاري وکړي کنه. تاسو یقین وکړئ چې په لاسپیکر کې غږ کوو، لاسپیکر کې کثافتداني موجوده ده، ښه عصري سړی، ښه یونیفرمداره سړی په څنګ کې به د کثافتداني ناستې مواد هر شی بخوري، همالته خوشکي او ګلان هم لغتې ځي. تاسو یو ښایسته ښایسته مرغان وګورئ، پاک سوچه منظم او پاشي سوي منزل شوي چې وګوره ټیکټ یې اخیستی تو کړی مرغه تیار اچول. ولې دا خلک چې ګیله کوي، ولې د خپل ځانه ګیله نه کوي؟ هدا اقل دوه دوه نیم زره لیدونکي موږ لرو، دا دوه نیم زره نفر چې یو قطۍ وه چې یو ټرک کې. تاسو فامیل دي چاته مزاحمت مه کوئ، ګلان ښه وساتئ، پیادهرونو کې چې ما اچوئ، حیواناتو ته خواړه مه راچوئ. دا ځای د چرسو، د شرابو، د نشهیي توکو نه ده. ټول باغ په امنیتي کمرو کې کنترولیږي. یو کس ورته ناسته که یو تختی ویني مستقیما پې غږ کوي، لاس نور هم ورسره اصلاح کیږي. یوه مفکوره خلکو سره دا ده چې اکثره تفریحګاهو کې چیزي څوک خزی راضی باید ولګردان راسی هغوی ته مزاحمت وکړي، یا نجونو ته. داسې یو غیرت زه نه وینم چې چاته پورته وګوري یا چاته مزاحمت وکړي. د سټیف الفاور، ولګارد، لوچاک، بیټال د من قمندانۍ ته معرفي کړي دي، حوزې ته معرفي کړي، امنیتي ارګانونه موږ سره کومک کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com